دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمې او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خپرونه کې ستاسو لپاره د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم لرو، خو په لومړۍ سهار کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، پاکستان وایي د ایران اټمی تړون به د دوی لپاره هم ډیر لارې پرانیزي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې په فرا ولایت کې د پولیو یا غوزن پیښې زیاتې شوې دي. او د امریکا به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټمی تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي. اوس بشپړ خبرونه. سرتاج عزیز وایي د ایران اټمی تړون د پاکستان لپاره هم ډیرې لارې پرانستې دي. دا څرګندونې په بهرنیو چارو او په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. سرتاج عزیز وویل چې دوی د ایران د اټمی پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي. نوموړي وویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمېر پروژو لپاره لاره هواره کړي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې اوس له ایرانه اقتصادي بندیزونه لرې کیږي، نو د پاکستان حکومت به په چټکۍ له هغه هیواد سره د انرژي پر سو تړونونو عمل وکړي. د یادونې وړ ده چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملالې یوسفزۍ هلې ځلې په رسمي توګه وستای. دا غوښتنه د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملالې یوسفزۍ د 13 کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالہ یوسفزئی په اعزاز کې کوم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو، نو بالخصوص د ملالہ یوسفزئی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو، نو دا یو ډیر لوی خبره ده. هغه د هغه چې کوم اهمیت ته هغه اجاګر کړي.
ملالہ یوسفزئی د جولای پر 12 نیټه 13 کلن سوانه مړې ده. خیبر پښتونخوا د سوات او په 2012 کال کې طالبانو له دې کبله په ډزو وشتلې و چې د دنجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فرا ولایت کې د پولیو یا غوزن پیښې زیاتې شوې دي. فیروز الدین فیروز دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ دا څرګندونې فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د غوزن او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړه کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي. د فرا والی محمد آصف ننګ د ماشومانو د غوزن پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بیخي لږ داسې هیوادونو دي چې د غوزن رنځ لا هم پکې موجود دی. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټمی تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي روښانه کړي. سمنتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې په ویانا کې هوکړه ورباندې شوې وه. دې قرارداد ته له وړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا په خپله شامل دي. سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. سپینه ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره پر ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې واشنګټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څیر همکاري ته ژمن دی. له ایران سره د نړیوالو تر تړون وروسته د سعودي عرب خبري اژانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فنډونه د ناکراری پر ځای د خپل اصولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي، کنی نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ سي. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سعودي عرب او ایران سیمه ییز حریفان دي، د کومو چې په شام، عراق او یمن کې ګټې سره پټک کرکده. امریکا ولسمشر باراک اوباما د سی شنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به یا د هیواد امنیت ټینګ ساتلو ته ژمنتیا پر ځای وساتي. د سپین ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نتنیاهو پر ټلیفون سره وغږېده. ولسمشر اوباما ویلي پر دې تړون سربیره د دوی هغه اندېښنې پر ځای پاتې دي چې ګواکې ایران د ترهګرو مرسته کوي او اسرائیل ته ګواښ پېښوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سې شنبې په ورځ له بیت المقدس په ټلویزیون وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړینن تر پرون ډیر خطرناک سو. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکو د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلې دی. دوی داسې قمار وهلې چې پلس وکړنو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نکړي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتر خبر سوی بیان وای چې د هیواد امنیتی کابینه له ایران سره د نړیوالو د تړون رد کړی. بیان لیکي چې اسرائیل به د دې تړون پابند نه وي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلی له نړیوالو سره د ایران اټومي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. د تعلیم د نړیوال مبارز ملالی یوسفزی اتلس کلنی زوکړی ورځ په پېښور کې د مدني ټولنو لخوا ولمنځل شو. دوی د تعلیم په برخه کې د ملالی د هڅو سایلو سربیره د خیبر پښتونخوا له حکومت هم یو غوښتنه وکړه.
ملالہ یوسفزئی په اعزاز کې کم قرارداد اپروت ته او منظور کړل شوی نه وي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري تور باندې منظور کړي.
د صحت نړیوال اداره وای په قبالی سیمو کې د ګوزان یا پولیو په پیوش کې کمی راغلی او دوی د دې ناروغي د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کړي.
موږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره تقریبا 200 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي.
په قبالی سیمو کې مذهبي لژکیو سکانو او هندوانو ځینو استازو ته د ملک د درجه پر کولو خوشحالي څرګنده کړې وای. دا به رسمي او دفتری ستونزې ورهوارې کړي.
یا شادی کارت څنګه جوړو یا موږ لپاره میجر یا سنور د سندګ ډاکومنټس یې نه لپاره موږ ډیر زیات تاسو ته شو دي بارک
پروان خبرونه کې د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره سندري حملرو لمشال رادیو سره وسه. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او زو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان د زموږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
مننه. د خبرونې لومړی موضوع ته براسو، پاکستان ویلي دی چې لړنړیوالو سره د ایران اټومي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. رابعه په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک.
بالکل، احمد شاه په خارجه چارو دفتر کې تیره ورځ مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې د ایران د دې معاهدې نه چې د تجارت او چې کوم د توانایي د نوې لارې به خلاصې شي. دا وویل چې دا یو صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی دا معاهده، او دې نه به د خپل نقطې نظر په هکله چې دی د سرتاجیز وینا وکړه. هغه وویل چې وګورئ نو په ایران لګول شوي پابندیان لهوو چې د توانایي په متاثره پنسبو به ډېر ښه کول ممکنه وي. خپلو خبرو کې سرتاجیز زیاته کړه چې پابندیان یې لرې کولو نه پس به پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي، او په دې دوران کې د کاروبار مواقع زیاتېدی شي. سرتاجیز هیله څرګنده کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمې نه پس ایران ته به علاقایي او عالمي اقتصادي منډیانو پورې رسائی هم حاصل شي، او ګټه به پاکستان په شمول نورو ملکونو ته هم رسي. دا هم وویل چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي.
ډیر مننه ربیع زمر سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لس بجو،
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدی. یا اوس ځو د نور راپورونو پر لور. پېښور ته به ولاړ سو. په پېښور پریس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملال یوسفزي د 30 کلنۍ زیږون ورځ ولمانځل سول. په دغه دستور کې مدني ټولنو استازو له صوبای حکومت غوښتنه وکړه چې د ملال یوسفزي د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې جمع کړل سوی دی، باید صوبای حکومت هغه قرارداد منظور کړي. په دې دستور کې پر دې خبره هم د خفګان څرګندونه وسوه چې د سازشي نظریو له وجې د ملال یوسفزي او باچا خان په ګډون یو شمیر شو خلګو مبارزو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په دې اړه تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
په پېښور پریس کلب کې 13 ورځ د ملالی د ورځې د منظرو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالا یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې جمع کړی شوی دی، په کار د موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
ملالا ډې چې کوم په ټوله دنیا کې منځل کیږي، بوکس ناٹ بولټس چې کوم دی، یعنی چې کتاب نه کې ګولۍ، دې حواله سره نن دا پروګرام مونږ کړو. د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزی په اعزاز کې کوم قرارداد پروت او منظور کړل شوی نه وي، په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري تور باندې منظور کړي. عالمی تور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو، نو بالخصوص د ملالا یوسفزی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو، نو دا یو ډیر لوی خبره ده او هغه د هغه چې کوم اهمیت ته هغه اجاګر کوي.
او خبریال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ملالا یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده.
دا زموږ د همت یو امنیت موږ په هر څه کې چې دی راو وځو، دا موږ د زموږ د مایند سیټ کې کوم څه دا ساتي شي. موږ هر یو سیستم د سازش په نظر کې، هر یو سیستم په دې نظر کې چې دوه کې کې چې دوی په تاسو شي.
او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړی زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملالا یوسفزی مبارزه منی او کنه، خو هغه به یو ورځ خپل سیمې ته واپس راځي او د خپل سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
او ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه، موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوی یو. او بل دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملالا فند ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي، بل ځای جوړي، بل ځای جوړي، او ملالا اوس یو سمبول دی د ګلوبل دی ټول دنیا د امن او د پرمختګ. اوس هم د دې وطن بچی ده، دې وطن سره مینه ساتي او برازي دې وطن کې، او دې وطن کې باغ انویسټمنټ هم کوي. ملالا فند هم دلته سکول هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی خپل 13مه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلی و، خو په پېښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزی 13مه سالګرا 13 ورځ ول منځلی شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا د رنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د معدنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد یا درغلي کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی په ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راپور لیږلې دی، راځي چې ورته غوښ.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په محل دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیه مشرانو اول چې دا ما دنیا تو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دا کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لړپورې چارواکي ککړ دي. دا فرنټیر ماين اسوسییشن صدر شیربندی خان اول ک چری صوبای احتساب کمیشن یا دا خیبر پښتونخوا حکومت د مدنیاتو په خوانی وزیر زیبلہ افریدی دی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه او غواړي نو دوی بور سره خامخه مرسته کوي.
کومګه دا یو حادثه ده چې مونږ وایو چې لکه کرپشن دا او تیر وو کال راسي دا اوس دوه کال دی حکومت او تیر حکومت کې شیشي غوندي آئینی غوندي هر سړی تر شکاران اوس ولار ده چې دا کرپشن څه وای ده. خو دې باوجود کا حقيقي مجرم تلاش نه وسه نو بیا به دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانون د اتحادیه مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو کالون راسي د مادنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاني او نور مادنیات په غیر قانوني لار استلی دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالی او ټیکسونه زیات کړی دي. دا د اتحادی یو بل مشر ہدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځنی لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته چې موږ پروف ته یوسو. اس کو گورنمنٹ لگے آ رہے احتساب لگے آ رہی آئی بے ثبوت پیدا کری وہ ثبوت پہ روکا گی وہ کرپشن شتے هر دغه هر معاملې کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف ان شاء الله ګورنمنت سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادی صدر شیربندی خان اول چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمه د قیمتي قدرتي وسایلو او مادنیاتو نه ډکتی خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسی شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف سګامونه پورته کړی شوی دی.
موږ سره ډیر مادنیات دي، موږ خو چې څوک دا سوال کوي موږ دا ورته چې تاسو دا سوال کوي چې په خیبر پښتونخوا کې کوم مادنیات نشته. مایټ صاحب، گرینائټ صاحب، ماربل دا، لیډ دا، اینټی منی دا، ګولډ دا، تاسو خیبر پختونخوا کې او 4% ګولډ دا زده نن درته وایم چې دا په دې سره بغدا لیبرټی ټیسټ مونږ کړو. بدقسمت نه دي دي په غلط پالیسیانو او دي سیاسي دباو لوجه دا سېکټر تبا برباد.
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن 13 د پختونخوا د مدنیات وزیر زیو الله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیولې دي او یو ځای عدالت د لسورزو پر ڈیمانڈ دغه ادارې ته پارل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د صحت نړیوالې ادارې او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف لخوا د پېښور په شخصي هوټل کې د ورځنی ناستې پر موقعه د یادو ادارو چارواکو ویل دي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغي تر ډېره حده کنټرول کړې ده. دوی ویل چې د روان کال تر مای میاشتې پورې له یادو سیمو د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده. د دې هر څه په اړه به نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال ځلان یوسف ځای راکړي.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کمه وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې یې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاغي کې مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن د پاره تقریبا 200 to 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي. هغه صرف د هغه 250 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسکونه. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکوونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 1478 ایریاز های رسک ایریاز مونږ ټارګټ کړي دي. په 200 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړي او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې دی په فیز وایز چې دی انډکشن به کوو. کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایلونو نه د لوکل سیمی نه د لوکل خلکو په تعاون سره چې کوم سړی واخلو نو هغه ته هر سړی بیا غاړک دی او د هغې ویکسینیشن پروسیس آسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچه بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مئی میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختمه کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس. نو دغه وجه ده چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اته نهه میاشتو کې ایکسس وشو لږ علاقو ته، سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نه زمونږ ټیمان هلته ورسېده او مونږ ته دا ټارګیټ دی چې انشاءالله مونږ مئی پورې دغه ویکسین به رسو هر ماشوم ته او دا پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوی وو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخکې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر ایجنسۍ، 2 د جنوبي او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوسو د کوټ پر لور خو بیا هم د صحت یا روغتیا په اړه راپور دی. په کوټ کې د بلوچستان های کورټ امر کړی چې دغه شار پر منصفي سړک دی د سینې او ټیبي په خوانی روغتون په یوه میاشت کې دننه بیرته بحال کړل سي. د بلوچستان های کورټ وروسته له هغه د امر وکړي چې عدالت ته ویل سي و ځینې کسان دغه روغتون نړول غواړي او پر ځای تجارتي مارکیټ جوړول غواړي. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان های کورټ د سې شنبې په ورځ د صوبې د سیاحت څانګې ته امر کړی چې د دغه ښار پر منصفي سړک باندې د سینې او ټیبي ډېر پخوانی روغتون دی ژر تر ژره بیرته بحال کړل سي. د عدالت لخوا دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس محمد نور مسکانزي د دغه روغتون دوره وکړه او د روغتون په نړېدو یې د خواشینۍ څرګندونه وکړه. د عدالت تر اورېدنې وروسته اډیشنل اډوکیټ جنرال شهک بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل عدالت د سیاحت څانګې مشرانو ته امر ورکړ چې د یاد روغتون د ودانۍ نړېدلې برخه دې بیرته جوړه کړل سي او د پخوا په څیر دې بحال کړل سي.
آج اس طرح تھا کہ اس کے اندر ایک تو ڈی جی ہیلتھ کو بلایا
تھا دنن پدی اویدن کی عدالت ڈی جی ہیلتھ را غوشتی وو ایم ایس د دغه روغتون انچارج او ټیکادار ټول را غوشتی وو ځکه چې تیر کال د همدی عدالت یو فیصله راغلی و چې وکیل غنی جان هغه عدالت ته یو درخواست ورکړی وو چې پدی روغتون لینډ مافیا قبضه کول غواړي
والے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں.
د شهک بلوچ په خبره د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون د نړیدو کار پایل سو او د بیل بیل لارو یې پر دغه روغتون د قبضه کولو هڅه وکړه. د بلوچستان های کورټ لخوا په دې اوریدنه کې اړوند چارواکو ته امر وسو چې په یوه میاشت کې ځنه دی یاد روغتون ته ټول ډاکټران، سټاف او هر څه ورکړي او باید په میاشت کې ځنه یا نړیدلې ودانۍ بیرته جوړه کړل سي. د ویلو وړ ده چې همدا د سینې او ټیبي روغتون د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1942 عیسوي کال کې جوړ شوی او له همهغه راهیسې فعال روغتون و چې یو کال وړاندې د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون پر ځای د تجارتي مارکیټ د جوړېدلو هڅې پایل شوې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوسو د فاټا پر لور. د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون به په فاټا بلوچستان کې د مسلکي تعلیم د ودې لپاره ځانګړی پروګرام پیلوي چې تر مخه به د طب او انجینرۍ په څانګو کې د دې سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم ورکول کیږي او په دې لړ کې کمیسیون د دوی لپاره ځانګړي چوکۍ هم ایښې دي. بلخوا د فاټا زده کوونکي وایي چې دا چوکۍ ډېرې کمې دي او حکومت دې د شمیر زیات کړي. نورحال اسلام آباد، سراج زهیره کوي.
د هایر ایجوکیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر منصور کندی مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د فاټا او بلوچستان زده کوونکو لا د ټول هیواد په میډیکل کالجونو کې یو کم دیر او انجینیرینګ په هینتونونو کې 50 سیټونه مختص کړی شوی دي او دې لړ کې با ډیر زر په اسلام آباد، پیښور، کوئټه او کراچی کې د ټیسټونو اغستو سلسله شروع شي او په دې ټیسټونو کې کامیاب زده کوونکو ته با سکالرشپ ورکول شي چې دا رنګ خپلې لوړې زده کړې په ښه شان سرته ورسوي. هایر ایجوکیشن کمیشن د دې اعلان په حق له چې کله مشال ریډیو د قبیلی سیمو د زده کوونکو نو پوښتل نو د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر طالب علم شوکت عزیز وی چې دا اعلان خو ډیر د ستاینې وړ دی خو په کار دی چې د چوکو د شمیره نور سی واکړي. نو موړي زیاته کړه
اعلان استاین هم کو چونکه دین مخته هم د فاتا طالبانو پرم باندې اسکالرشپ هم یت شوی اعلانونه کیږي مگر عمل درآمد نه او که عمل درآمد هم شي نو خلکو ته نه رسی چې کم خلکو یعنی حق کیږي او بل ادا چې کم سیټو اعلان کړی دی نو اقتصاد فاتا نه خو فاتا کی میډیکل کالج تا او نه خو سپورې د سټی یونیورسيټي شته دی نو د فاتا طالبان ټیلنټډ هم دی او زیات تر میډیکل فیلډ ته دی چې کوم سیټو اناؤنس کړی دی دا خو ډیر حد نه کافی سیټو نه دی زور مطالبه کوم موجوده حکومت نه او هایر ایجوکیشن ایجی سی ادارانو نه چې تاسو دې سیټونو کې اضافه وکړي
کلی چې مشال ریډیو د قبایلی چارو تزیه کار او په میرانشاه کالج کې استاد محب وزیر نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
ایجی سی چې کوم دی هغه په خپل بجټ کې هم دومره گنجائش مندلی وی خو زما خپل دا خیال دی چې پاټا آبادی تقریبا 2 کروڑ نه سیوا غنل کیږي او بیا دا چې د بلوچستان آبادی ور سره شمار کو نو زما په خیال دا چې کوم تعداد دی د سیټونو دا د سی کم دی او په کار دی چې په حکومتي سطح باندې په ترجیحي بنیادونو د فاټا د ولس لپاره د اعلی تعلیم په بندوبست کې
مشال ریډیو چې د دوی د غوښتنه د قبایلی سیمې باجوړې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي او د لوړو زده کړو لپاره د قائمه کمیټې ممبر شابودین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دوی به دا مسله په راتلونکي میټینګ کې د هایر ایجوکیشن کمیشن سره راپورته کوي نو موري زیاته کړه
په هایر ایجوکیشن شری کمیټې د پخپل ممبر مې کوشش نه چې دا زموږ په ایجنډا باندې دا خبره ما کوله چې په نیکسټ میټینګ کې به ان شاء الله زموږ د سټینډینګ کمیټې د هایر ایجوکیشن نو دا ته پوښي دا ولې تاسو دا څه کوي چې موږ بلوچستان سره کله زموږ سیټونه ګډ موډ کوي کله زموږ د کشمیر سره کله د ګلګت په دلسان سره نو زموږ د فاټا د پاره یو کلیئر کټ سټانس ان شاء الله موږ دې کوشش کوو یو کلیئر کټ سټانس ولرو د دې لپاره موږ کوشش وکړو چې نه نورې سیوا شي
یاد دې چې لدې سربیره تیر حکومت هم د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د میډیکل او انجینیرینګ د سیټونو په کوټه کې اضافه کړې و لکه مې رستو چې د میډیکل او انجینیرینګ سیټونه د 1500 پورې غزولې وو سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی لخوا مذهبي لژکیو ته د ملک حیثیت ورکولو په اړه دغه لژکیو ویلي چې د فیصله د دوی ډیر مسلې هواري کړې او اوس په دوی د شناخت کارت جوړول او د اسناد لاسلیک کول په اسانه توګه کولای سي دوی له څرګند کړي چې په نورو ایجنسیو کې به هم لژکیو ته ملکی ورکول کیږي نور حال رابع اکرم خان راکوي
د پاکستان اقلیتونو په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکی درجه ورکولو د فیصله هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصله ستاینه کوي د تیرې هفته په ورځ خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا دوه د سیک برادرۍ او دوه د عیسوي برادرۍ مشرانو ته د ملکی درجه ورکړې شوې وه مخکې دا ملکی یوازې د قبایلی سیمو مسلمانانو پورې محدود و هم دې لړکی سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني حل سره کولای شو
ملکانو یا مشرانو د سایبر ایجنسی کې یا وادي تیرا کې کوم حالک چې فارم به جوړول یا بشنا د کارډ موږ جوړول نو موږ هغه په سبب د نظر مزرب کول او موږ ورته انتظار کول یا بکا کله ویلې پلو نو موږ باندې راځي شو نو د دوه کسانو په وجه باندې موږ لګ فیسیلیټي مې راو شو موږ کور کې د شي مې راو شو نو لګ موږ ته دې کې اسانتیا شو د لپاره یا شنا د کارډ موږ جوړو یا موږ فارم به جوړ یا سنور د سندګ ډاکومېنټس نو هغه لپاره موږ ډیر زیات اسانتیا شو د لپاره کله
د خیبر ایجنسی عیسوی برادرۍ سره تعلق لرونکي ګلسیب په وینا موږ به د خوښ لرلو چې زموږ د خپلې برادرۍ نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوهه لري او هوارول هم شي
نو وینسن وسیر خو یو د دې کوتل کې یو ډېر ښه آپشن او دغه باندې موږ ټول خوشاله کنا چې څومره کمیونټي یو چې دا ټول فاټه کې کار کوي کنا دا سه مایکل دی مایکل دا جمهوریت کوي کنا دغه باندې موږ ډېر خوشاله دي دا یو خسته وخت چې ملکی دغه ته ملا
خبرو کې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د سیک برادرۍ یو مشر او خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اویل دا یو ډېره غټه خبره ده چې په خیبر ایجنسی کې سیک برادرۍ ته د یو قوم درجه میلاو شوه
هغه قوم چې هغه ټول عمر الته پاتې شوی دی هغه خلک چې هغه ټول عمر د پلا
پلار نکاح میں پوسٹ پر الٹ پاتے شو خو اگے تے قوم درجہ حاصل نہ وا نہ دا دا اگے قوم تا بیر لگا انتہائی درجہ کم نہ مبارک باد ور قوم چ دا پاکستان کے دا مائنورٹی سر بے پر ٹرائبل ایریا کے یو ڈیر زبردست قسم کارو شو چا قوم کا درجہ گئی تے ملاو شو نہ ڈیر گٹ خبر ہے
سکو اسی بھی برادر سر تعلق لرون کی ہلے لری چ حکومت بد خیبر ایجنسی غوندے پنور ایجنسو کے میشت اگلیتی برادر مشران تو ہم دا ملکی درجہ ورکوی
زموږ غل مشال رادیو څخوري د سهار 9:30 بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
سرتاج عزیز وای د ایران اټمی تړون د پاکستان لپاره هم ډیر لاري پرانستې دي. د سرګندونی په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې د یو خبری غونډې پر مهال کړی دی. نوموړي ویلي چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر پروژو لپاره لار هواره کړي. د خبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملالی یوسفزي هلې ځلې په رسمي توګه وستای. د غوښتنې د سه شنبې په ورځ نوښته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملالی یوسفزي د 13مې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزړن پیښې زیاتې شوې دي. فیروز الدین دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزړن او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړه کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې وړاندې شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي روښانه کړي. دې قرارداد ته له وړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا په خپله شامل دي. او سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړې دي چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثبات کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. له ایران سره د نړیوالو تر تړونو وروسته د سعودي عرب خبري اجانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي. ګنی نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ شي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې واره رسیدلې دي. د مشال رادیو خبريال سراج زهیر په اسلام آباد کې د دغه هیواد کورنۍ ورسپانې لوستي او د اداریو مهم ټکی په دا ډول راغونډ کړی دي.
نن جنگ ورسپانې خپلې ادارې د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریز بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړي دي او د پاکستان د سیکورټي ادارو پر ضد یې هغه جبا کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي. ادارې مخکې لیکي چې له دې وروسته د متحده قومي مومنټ یو بل مشر ډاکټر فاروق ستار په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بې ځایه تورونه لګوي. هغه هیڅ کله د پاکستان خلاف خبره نه دا کړې. ادارې زیاتوي چې اوس د ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټې دي او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپل ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولای شي، نور هیڅ نشي کولای. نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوړ دفاع وکړي. ادارې لیکي دغه رنګ حکومت له هم د بیان بازی د جنگ په ځای ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت تړل پکار دي چې دا رنګ د دې مسلې حل راوځي، ځکه چې یو ډله هم د بیانونو په جنگ کې ګټه نشي کولای. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشرکو رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کړی و چې دوی په خپل صوبه کې یو عرب بوټي یا ونې نالوي چې دا رنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي. ادارې مخکې لیکي چې شکه
دا د ستاینې وړ فیصله ده چې یو عرب بوټی ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې مونږ کتلی دي چې حکومت په ښاري سیمو کې چې کومې ونې بوټی نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کیږي چې لکه بلې دغه بوټی مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هر ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې مونږ د اسوسییټډ پریس او واشنگټن پوسټ مقالې راخیستې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکل دي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایټمي تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان دا د ځان لپاره هم ګټور ګڼي. بل په واشنگټن پوسټ رسپانې په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. رسپانې لیکي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارې د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هوارې لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هوارې سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لاره هواره سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. اژانس لیکي چې پاکستان له ایران سره دې پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپلې انرژۍ ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتي چارو یو کارپو تلت مسعود اژانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اژانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خولې لیکلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر ایټمي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اژانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې ګواکې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل شوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورځپاڼه لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره شوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغییر خوړلی دی. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو رپورټ پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي وو. اژان زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ سي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورسپانې زیاتوي چې په دې بې کوره کړل شوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل سي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماښام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د ایټمي تړون هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر دا تړون نوې لار بللې او د روس ولسمشر بیا ویلي چې د تړون تر اعلان وروسته نړیوالو د کراري ساه واخیسته، خو اسرائیل دا پرمختګ یوه تاریخي تیروتنه بللې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د تړون ستاینه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ سترو قدرتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به له دې فرصته کار واخلي او نړیوالو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دا موافقه به له ایران سره د پیچلو اړیکو په بیا سمولو کې مرسته وکړي.
تاریخ ښیي چې امریکا باید نه یوازې په خپل قوت،
تاریخ ثابت کړی چې امریکا باید مخکښ وي او رهبری باید یوازې د امریکا د ګټو نه بلکې د امریکا د اصولو پر اساس هم وي. موږ یو پیاوړی هیواد یو، خو تاریخ څرګنده کړی چې زموږ لا پیاوړتیا د نورو ولسونو په یو ځای کولو کې ده. دا چې می موافقه اعلان د خوندي نړۍ او د لا زیاتې باثبات نړۍ جوړولو لپاره به هڅو کې یو بل ګام دی. خو د امریکا د استازو جرګې مشر جان بوینر وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به په نړۍ کې د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. بوینر په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
billions of dollars in sanctions relief while paving the way
دا بندیزونو د لری کېدو لامل به میلیارډونو ډالر اټومي ایران ته ورشي. دا د دیموکراتانو او جمهوریت غشتونکو مسله نه ده، دا د سم او غلط ترمنځ د فرق خبره ده او موږ به هر هڅه وکړو چې جزئیات څرګند شي. او په حقیقت کې زه فکر کوم چې دا یو ډیره خراب موافقه ده او موږ به خپل هیڅ هڅه ونس په موچی د دې موافقې مخنیوي وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه و تاریخی تیروتنه بللې ده. نتنیاهو پرون د موافقې تر اعلان وروسته لا بیت المقدس په ټلویزیونی وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډیره خطرناک سوه. نړیوالو قدرتونو زموږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي. نتنیاهو وویل چې موافقه ته هیڅ ډول پابندی نه لري ځکه ایران به د اسرائیل د تخریب لپاره هڅې جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا موافقه ایران ته د اټومي وسلو جوړولو په لور ټولې لارې بندوي. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې له ایران سره شوې موافقه به یې د اټومي پروګرام مخنیوي وکړي.
Because of this deal, the international community will be able to
د دې موافقه لامله به نړیواله ټولنه وتوانیږي چې دا ثابت او تایید کړي چې د ایران اسلامي دولت اټومي وسلې نشي جوړولای. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د شوی موافقه د عملي کېدو هڅې باید ژر تر ژره پیل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال په دې خوشحالي څرګنده کړه چې داسې موافقه شوي چې په مذاکرو کې ټول اړخونه ورباندې خوشحاله دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پرون د ایران او نړۍ د شپږو قدرتو چې 15 جمعې او هم ورته ویل کیږي د اټومي موافقه هرکلی وکړ.
آی هوپ اند انډید بیلیو دټ دیس اګریمنت
بان کی مون وای زه هیله لرم چې دا موافقه به د دواړو خواو باور او همکاري پر مهمو مسلو زیاته کړي، لکه نړیوال امنیت او د منځني ختیځ حالات. دا کولای شي چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات لټینګي دو سره مهمه مرسته وکړي. ملګری ملتونه تیار دي چې له ټولو خواو سره د دې مهمې او تاریخي موافقې په عملي کولو کې پشپړه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا موافقه به په سیمه کې د سولې او ثبات لټینګښ سره مرسته کوي.
فرشته جلالزی و چې د ایران او غربي طاقتونو ترمنځ د ټیمی تړون په اړه د نړیوالو د خبرګون په اړه تاسو راپور اوروي. سمو ژغله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي او سم د نغمه په ژغ کې د غسندري پر لور ساس پام راګرځوم.
خوشحالی دا سلامان ترقی دا سلامینا خوشحالی دا سولا خدای گستر نیامات اونو سولا که زد دی فرشتی دا من خدایا زمونگ ملک تکری را
ژغله مشال رادیو ساوری د مشال رادیو لمړي سارنې خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي اف پی خبري ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې د چین په سینکیانګ صوبا کې تیر کال تشدد زیات شوی دی حکومت په سیمه کې پر اسلامي جامو او د ځوانانو او منځني عمرونو سړیانو پر ژیرو بندیزونه لګولې دي مقاله لیکي په سینکیانګ صوبا کې میشت اویغور مسلمانان وای چې د ځینو بدو خلکو لوجې حکومت دوی ته هم په بادسترګ ګوري ایجنسی لیکي د چین حکومت دا بندیزونه په سیمه کې د سخت دریزي د ختمولو په هدف لګولې دي دې مقاله نور تفصیل به انیسا جمل درته واوروي
اف پی خبري ایجنسی لیکي که څه هم د کاشغر درې خم سړک یا سلک روډ چې د صدیو راهیسې د مسلمانانو سیمه ده د کاروبار مرکز دی خو د ایغور سره تعلق لرونکي د ګلنور دکان ته ډیر کم خلک ورسي ګلنور په خپل دکان کې سکافونه خرڅوي اف پی خبري ایجنسی لیکي د چین په سینکیانګ صوبا کې تیر کال تشدد زیات شوی دی په یاد صوبا کې زیاتره مسلمانان اوسیږي او چارواکو په دغه سیمه کې د ښځو پر نقابونو او نور اسلامي جامو باندې بندیز لګولې دي چې ورسره د ګلنور کاروبار ته زیان رسیدلی دی ایجنسی په سینکیانګ صوبا کې د ګلنور په حواله لیکلي دي چې د ځینو بدو خلکو له وجې ټولو مسلمانانو ته د بدو خلکو په سترګه کتل کیږي ګلنور وایي داسې قسمه قوانین به یوازې خلک جدا کړي ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې غور خلک د چین پر حکومت د نسلي توپیر او د غي په ژبه کلتور او مذهب د بندیزونو تور لګوي دا هر څه د چین د حکومت لخوا په سیمه کې د حالاتو پر ځای کولو په لړ کې د چیلنجونو یو بیلګه ده چې د هیواد ورسره مخ دی مقاله لیکي سینکیانګ صوبا له افغانستان او پاکستان سره پوله لري او دغه صوبې خلک په کلتوري توګه د چین د هان کلتور پرتله له منځنۍ ایشیا سره زیات نږدې دي چارواکي په یاد سیمه کې د تشدد تورونه پر اسلامي بلتون غوښتونکو لګوي په دغه سیمه کې په دې وروستیو کالونو کې تشدد زیات شوی دی او نورو سیمو ته هم خور شوی دی د ایجنسی په خبره په 2014 کال کې د 200 زیات خلک وجل شوی دی د چین حکومت تیر کال په مختلف قسمه اسلامي جامو د ځوانانو د درمیانه عمرونو سړو پر ګیرو بندیز لګولې چې دا شان مذهبي سختدریزي ختم کړل شي حکومت په سیمه کې پوسټرې لګولې دي او په 15 خبري بندیز لګولې دي چې پکې د مخ پټول برکی د ځوانانو جنکو سکاپونه په سرول د ځوانانو درمیانه عمرونو سړو ګیره پرې خودل او اغه هر قسمه جامې چې په د هلال یعنی مسپوګ به او د ترکی د جنډې په سر دستوري نه خوي شامل دي د ریپورتونو تر مخه د مارچ په میاشت کې په کاشغر کې یو سړی ته د ګیرې پرېښودو له وجې د شپږو کالونو د قید سزا ورکړل شوې وه. د یاد سړی ښځې ته د برکې پر اچولو د دوو کالونو د قید سزا اورولې وه. ایف پی خبري ایجنسی لیکي ایغوریان وایي چې د ژبې ښکلا پر اظهار کې ده او د سړي ښکلا په ګیره کې ده. خو کارپوهان وایي چې د چین لخوا پر اسلامي جامو او ګیرو بندیزونه لګولو اقدامات د دغه هیواد لپاره خطر جوړېدای شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
فاینانشل ټایمز رسپانډ لیکي د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیلېدل یو ښه خبره ده او دا په لومړي ځل د پاکستان لخوا د سولې په عمل کې د خپلو لوزونو عملی مظاهره و. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد څخه اورو.
ورسپانه فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید وای د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ ل ډیر وخت راهیسې د سولې د خبرو هڅې روانې وي خو دغه نتیجې نه وبر کړی او اخیر په روانه میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو نمائندګانو له یو بل سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. په افغان حکومتي ډله کې دغه هیواد ټولو اوسیدونکو نمائندګي شوې وه او دا شان پکې د افغان طالبانو درې غړي شامل وو. لیکوال وایي دته د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې د خبرو بل پړاو به د اگست په میاشت کې کیږي. لیکوال وایي په دغه خبرو کې د طالب مشرانو د غوښتنه وه چې باید د دوی د مشرانو نمونه دي د امریکا او ملګرو ملتونو د ترهګرو د لیست لرې کړل شي. د دوی ملګري چې په افغانستان کې دننه او یا بهر په جیلونو کې قید دي خوشي کړل شي. د سولې په عمل کې د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وشي او په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو سناسه دیار لزر اسکر دی د دغه هیواد اوزی. بلخوا د افغان حکومت نمائندگانو په دغه خبرو کې پر دې زور راوړو چې باید په هیواد کې ترګر پیخي ودربل شي او نور د عام ولسمینا تویا نشي. ورسپانه لیکي پاکستان چې په اړه یې دا ویل کیږي دغه هیواد د طالبانو مرسته کوي او د طالب مشرانو سره اړیکې لري خو دا وار یې د خپلو هغو ژمنو او لوزونو د پوره کولو لپاره عملی ګام پورته کړ چې دوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو لپاره لاره برابروي او طالب مشران به د سولې میسته کینوي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی چې په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي مسلو او چیلنجونو سره مخامخ دي غواړي په هیواد کې زر تر زره سوله پر ځای شي او دغه لپاره د پاکستان سره هم خبرې پیل کړي. ورسپانه لیکي د طالبانو ځینې ډلې پر دغه خبرو نیوکې هم کوي او بیا د پاکستان د رول په اړه هم ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. خو په دغو کې ښه خبره دا ده چې دواړه خواوې غواړي د سولې په اړه مذاکرات پر وړاندې بوزي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4 نیمه بجو.
د نن ورځې د ځانګړو نیزو لړلیک تاسو واوریدی. په دې ورسیو کې هندي او پاکستاني وزیر اعظمانو په روس کې لوی بل سره ولیدل او سره سلا سول چې د دوه اړخیز اړیکو شکو لپاره به د چارواکو د لیدو ځنډیدلې بهیر بیا پیلوي. په ډیپلوماټ مجله کې ولیکنه خبره شوې چې په لیکوالانو ویلي د هند او پاکستان اړیکې په خوا د سترنګلې نه وي لکه اوس چې دي. دا لیکوالان وایي چې له 1955 میلادي کال راهیسې د دواړو خواوو اړیکې خرابې سوې. تر دې مخکې څه صورتحال و؟ د دې ځواب د ډیپلوماټ مجلې لیکنې ورکړي چې په امیر ساحل یې ژباړه دراوروي.
په ډیپلوماټ مجله کې دوو څېړونکو تری دیویش سنگ مینی او طاهر جاوید ملک لیکلي کله چې هم په جنوبی آسیا کې د پاکستان او هند د اړیکو خوالی یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او زیاتوالي او پراخوالي خبره کیږي نو پوهان څېړونکي او شنونکي د اروپایي ټولنې شمالي امریکا او آسیان تنظیم مثالونه ورکوي. دا لیکوالان د ریز لري چې شنونکي اصلا د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو دور چې له 1945 زیږیز کال پیلېږي او تر 1955 زیږیز کال غځیږي له پامه غورځوي. په لیکنه کې راغلي په 1948 او 1949 او زیږیزو کلونو کې د هند او پاکستان ترمنځ پراخه سوداګري کېده. هغه مهال د پاکستان شاوخوا 50% درآمدات هندي ول او د هند شاوخوا 40% درآمدات پاکستانی ول. د جنرال ایوب خان د واکمنۍ پر مهال پاکستان په سوداګرۍ کې هند ته د تر ټولو غوره هیواد حیثیت یا مقام ورکړ. په هغه زمانہ کې پاکستانی او بانکونو په هند کې او هندي او بانکونو په پاکستان کې څنګه لرلې. تر 1915 زیږیز کال مخکې ګڼ هندي سکان به پاکستان ته زیارت ته ورتلل او پاکستانی او هندي لوبغاړو به په دواړو هیوادونو کې لوبې کولې. د دواړو هیوادونو ولسونو به میلمنو ته تود ښه راغلاست کاوه او پر دې سربیره چې د هند ترویش وروسته او د پاکستان له جوړېدو سره د کډوالو تګ راتګ پر مهال لکونه خلک وژل شوي، ژوبل شوي او یا هم د تیریو ښکار شوي ول، خو خلکو به له یو بل سره نږدې اړیکې لرل. بیا په 1915 زیږیز کال کې د هند او پاکستان جنگ پیل شو. لیکوالان وایي په هغه وخت کې هم د دواړو خواوو پوځي افسرانو به دا پوښتنې کولې چې آیا مقابل لوري ته یې هغه افسران جنګیږي چې له دوی سره یو ځای روزل شوي ول یا یو ځای سبق ویلی و. د لیکوالانو په اند د 1915 زیږیز کال تر جنگ وروسته په دواړو هیوادونو کې ملت پالنه زیاته شوه، د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شول او بیا د 1921 زیږیز کال له جګړې سره خو ډېرې ټیټې سطحې ته ولاړل. د ډیپلوماټ مجلې په دې لیکنه کې لیکوالان وړاندیز کوي که هند او پاکستان اړیکې کول غواړي او همکارۍ پراخول غواړي نو نورو مثالونو یا بیلګو ته د کتو پر ځای دی د دواړو هیوادونو تاریخي بالخصوص تر 1915 زیږیز کال مخکې اړیکو ته وګوري. لیکوالان البته زیاتوي ښایي د هغه وخت اړیکو حالت ته د رسیدو لار ډیره اوږده وي.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د ظفر اقرار پر ځخ کې د ستیغ سندري پر لور راګرځوم.
راشد رحمت باران خار غسته و نه راشد رحمت باران خار غسته و نه شول چا دکلی د شول چا دکلی د چنا خار غسته و نه راشد رحمت باران خار غسته و نه راشد رحمت باران خار غسته و
Thank you.
راشد رحمت بارا ہار غستے ہو